سلام ستړي مشه په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دي. تاسو زموږ ښه کلاسادای راډیو اوري. زموږ د دې خبرونې ډېره برخه د اساسي بشري حقوقو او درسي ساعت پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده چې په څو شېبو کې به پیل شي. خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د فعالان حقوق بشر په نوم یو سازمان د چهارشنبه په ورځ وویل چې په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو د قربانیانو شمیر 1550 او د ټپیانو شمیر 1386 ته ورسیده. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې واشنگټن کې دی او په ایران کې پیښې څاري وویل چې په وژل شوو کسانو کې 209 تنه پوځیان او 186 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. د دغه سازمان پخواني ارقام چې دوه ورځې مخکې خپاره کړل د قربانیانو شمیر 406 مړي او 650 ټپیان اعلان کړي وو. ایراني چارواکو تر اوسه د دغه ارقام په هکله څه ویلي نه دي. د ایران د روغتیا وزیر حسین کرمانپور درې ورځې مخکې ویلي وو چې د ملکي روغتونونو ارقام ښیي چې تر اوسه 240 کسان وژل شوي او د پوزیش پخانو ارقام نه دي ترلاسه شوي. د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه نن شپږمې ورځې ته داخله شوه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د خبره پرون سه شنبه د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یو نامه وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیمن ګواښي. یو نامه زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو وخ سر مختی او شاوخوا 2 میلیون کسان بیا له وچکالۍ سره لاس کړیوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ د جون په 12 د افغانستان په دوه ولایتونو کې 9 کسان په دروغ ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس پاڼې په خوندي ټویټر په دوه جلای لمو کې لیکلي دي چې وطنۍ په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نورې چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او کور د تیښتې په تور په دروغ ووهل شوې دي. اعلامی زیاتوي د دې کسانو هر یو په محضر کې 9 تورې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ شاوخوا دوه وړاندې ویل چې د طالبانو لخوا د عامه سزا وکارول کې سکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کېږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدني سزاوې غندلې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی دی چې دا ډول سزاوې ودروي. او د روسیې د وړمې شپې په اوږدو کې پاکیف او نورو اوکراینی ښارونو باندې د توغندیو او ډرون لوی بریدونه وکړه چې په پلاسمینه کې 14 او په اودیسی ښار کې 2 کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې پر اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له پیل راهیسې یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مهال کې کېږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه شنبې په ورځ په کاناډا کې د G7 یا و لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نور مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لا سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پرېښوده او واشنگټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنګ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د بریدونو په جریان کې د کورونو یوه 9-پوړیزه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوې ده چې ډېر اوسېدونکي په خپلو کورونو کې ویده وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمن او کلی سکون کوزې پرشنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمن او کلی سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می ترنو سکون کو داسې مرستې سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مسمن یو لسم دوسته نو هله د شتاس ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیټ ډول سره ذکر او سری او نو لسته عملګي هم چمتواله ولر کډرمن سکون کو نن رزم رستا سو پی ولسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی په نړۍ کې اوبه په هغې باندې پانګه اچونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چڼول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. هوښوګلري زده کوونکو، د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله بحث لرو چې موږ تاسو به په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پانګه اچونې په هکله به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه هغه که چیرې انسان واوسېږي، حیوان واوسېږي، نبات واوسېږي، څاروي وي، هر څه چې واوسېږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخه چې ده اوبو نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخې دي په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټوله ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 4 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغۍ چې دي، دغه 80% کومې ناروغۍ چې رامنځته کېږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کېږي، چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوي دي. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنې کې لګول کېږي. د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 4 محصولات د خوړو غولو څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د څښلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه، چې په دا 9.3 میلیارد تنه کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو د کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوي دي په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته شوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه یې رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېرې بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د څښلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 1200 متره لوړو کړنو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپورې تاسو ورباندې پوه شوي واوسېږي چې یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي وو سیږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کېږي او په کوم سیمه کې سرته رسول کېږي. ورزده کون کو لکه سرنگ چې موږ او تاسو د اوبو په حق معلومات تاسو سره ورده چې اوبو سمره مهمی دي زمرا تاسو په ژوند کې نمور تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبو چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنی پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه پخپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو درنو زکون کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به درلودلې په خپلې بېکارونو سره تر سوله هغوخه به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښته ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای سي چې سرته ورسول سي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې راشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زکونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 1000 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د څاګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځې سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکوي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دوی د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال یا هم د دوی کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره واوسیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هېوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي، د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هېوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یوه لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی سي، بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده واوسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل به سي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي پازله اوبه ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبه ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبه ورګرځمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوه شئ، اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي، او اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې سې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او غللی زکن کو زبر شنا غفار یو سره هم تاسو ټول ته شرف واس پم عادت ول سم ټول کی جغرافیه مزمن یو ول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدرمن او غللی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه په پتن وی قدرمن زکن کو مخله دین چې زنن رستا سونه ویلو سپیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب چاو کول منو ولری تر سو کول سی د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو ځکه کو نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دي. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمن ځکه کو د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کو د لوست په پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېرې دی په مثلا کچېرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یې هم مشت کیږي. دې کس ته مړه کس مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مړه تاسو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیا او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي، خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته. چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څرنګه چې شوم انسان مراد تاسو ته داس درکولی سو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې مشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دې ته ارسي وي چې تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي او خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بي ځای شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر وکړي نو د هیواد څخه بهر بي ځای شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلور میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي. چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترک کړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي، نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نورو هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دی درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دی درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې، لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ او تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کېږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې دي درنو زده کوونکو، د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ او تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي، چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1345 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 12 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شوله، چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه له قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بېلابېلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مو هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ او تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ او تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو توکم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو به جلا توکم لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې موږ تاسو سپین توکم نژاد خلک پیژنو. سپین توکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی قد چې دي جګ دي، سپین پوستې دي، جګه خوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستې خلاص سترګې لري چې دغه د ځانګړنو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیړ پوستکي تکوم لرونکي کسان چې دي، د دوی پوستکي چې دي زیړ پوستکي دي، زیړ رنګ لري پوستې، همدارنګه تور او صفا ورشتان لري، لږ ژیره ګرد سر، ګردې کوفړي یې د سر ده، او همدارنګه بادامي سترګې لري، لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنه چې چیشتي ټیټ دي، او لږ غوندې چاغ کسان وي، یعنی ډېر ډنګر نه وي. تور تکوم کسان چې وي دي یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دي، دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري، او پلنه پزه یې کړګوچي ورشتان لري، او همدارنګه پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي، او ګډ یا هم دوه رنګه تکوم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره ډېر. او سره پوستکي کسان چې بې دي ترونه سکونکو په اصل کې ول زیړ پوستکي پورې اړه لري، چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي، او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري. ترنو ځکه کو تر دې دم فری مودان ول بسل وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق بلو، تکمونو جغرافي ویش دې درنو ځکونکو دغه جغرافي ویش دې لکه څنګه د اسیا لوی وچې د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه ده. نو زیاتره یې زیړ پوستکي تکم لرونکي کسان دي، او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي. خو د جغرافي ویش د قبل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی. یو اسیا د اسیا د لوی وچې تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیړ پوستکي تکم لرونکي کسان شامل دي، چې د اسیا په لوی وچې کې د دې تکم خلک د نورو تکمونو په پرتله ډیر دي، او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچې تکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکي سپین پوستکي دي، او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانې جلو باندې ویشل شوي دي. بل هم د افریقا د لوی وچې تکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا د تکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان، برتانیان، اسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیله کړې ده. بل هم د امریکا د لوی وچې تکمیز ډلې دي چې دا امریکا زیات اوسیدونکي سپین پوستي او ګډ تکمه څخه شمېرل کېږي. او بل هم د استرالیا تکمیز ډلې دي چې دا هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي قبیلې میشتي وي چې د خلکو شمېر یې سناسه 6000 تن ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مو لوست ولوستي وسندلوست په دې برخه کې کورنۍ دنده، کورنۍ دنده کې نژاد تعریف کړي، دویم سپین پوستکي سپین تکوم نژاد تشریح کړي، او دریم مهاجرینو د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. وخت لا پامه
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړای، دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه، د شتمن انسان نه، چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړۍ را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوی در کوي او تاسو ته رزق در کوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسېږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي، ده په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ. نو لکه سورة البقرة يوصل أوامي نمبر آيات كي الله جل جلاله شوائي شو آت اليا ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هاغا زيف إنسانان شغا يتيمان دي أو مسكينان دي أو حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي، دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی، شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی. که حقیقت ته چېرته وګورو، عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري به ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنې کومه روپۍ چې ده، دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ورباندې ووهله، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي، چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حق خط کې د مال چرک دی. که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کارېږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک هم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې هم په هیواد کې، نو برخی موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه، داسې یو مسلمان شخصیت، ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو بیا ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دغوی و، چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي، که چېرته د لوی شي نو دای قانونا دای کولی شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده، چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و، دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ور ولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخیستي دغې عکسونه ما ته را ولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس را کس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه، مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه
فیسبوک کې نشته ای. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا. ای انسانانو تاسو چې کوئ د غریب او د فقیر د کونډې سره ستاسو همکاري کوئ دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوئ، ځکه دا ستاسو آخرت اکاونټ درته جمع کیږي. او بله یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یوه پرشته وایي چې ای خدایه هغه انسان ته چې هغې خرڅه کړې د هغې بدل ورته ورکړې. او بله وایي چې ای پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی د مال را ټینګ کړی، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسې امانت را کړی او دی را ټینګ کړی، نو هغه مال ته ورته تلف کړی. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بله وایي چې اللهم اعط ممسکا تلفا. چا چې دغه مال را ټینګ کړی ای پروردګار دغه مال ته ور نزای کړی. نو دا چې پرښتې یو انسان ته خیرا ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د هغوی دعاګانې خو بیا نه قبلوي. او یو بل حدیث کې مونږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګانې وغواړئ چې هغې ګناه نه وي کړی چې هغه پرښتې دي. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ما ته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تا ته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړي او انسانان دی پرې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل چې ولا شو پرانکای سره خو مال چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کوند د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وصل شي او د جهنم په ور کې ور وشول شي او الله ورته وایي چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دغه لقب درکړ شو په دنیا کې. تا ته ویل شو چې دا سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی، ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و، دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی. نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده. بل ځکه هم رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی، کونډه ده او بېوزله انسانان دي، په هغې باندې تاسو رحم وکوئ، هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی. او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم، څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي. او دا بډا انسان هم باید دغه خبره باید هیره نه کړي چې کیدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم، غریب وم، کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله را تعالی کړي امانت در نه واخلي، باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي.
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي، ملګري سره کوي، واقعي غریب سره مرسته نه کوي. دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي.
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګان او دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د ده دا حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو لیکن انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا به ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي، کونډه پات شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا د داسې بعضې مرستې کومکونه دي. مثال په توګه باندې زکات دی، د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي، د فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوخه مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې کده چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کندې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي هغه ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ka pde bani khabari wo kuche wale pa afghanistan ke de bewazlo kasano shmir ziyat ka ta ham de taliban hukumat pa rasmi dawl arqam na warkawi magar mugawtas aini shahidan la ruche ara uraz palaw kuche ke mermani lidil ke gi mashman lidil ke sawal kai pa kuro ke khalak ya waqt dodi ukhri albat de rai khalak ya waqt dodi ukhri de bal waqt na lari ta se ilat se gani wale خلق د خواري خواته د بيوزلي خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زمو په نظر باندې دا یو حقیقت ته چې فقر او بشارګي زمو اساسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه فقيران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه چې طبي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دغه دولتونه اور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې قسم محاصره غونته دي او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې او دوم خبر دغه ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهم واجبه ده او د حکومت باندې خلکو د یو حق ده چې او د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تدیر اندازې پر الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر چې هغه زموږ ساسو ده ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پويږي هغه څوک چې بهر ځي هغه هم کاري فرصتونه د سر نه پیدا کوي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کوي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه کار وي ډاکټر وي او انجینر وي اغه بهر لاړ شي او نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کار وکړي یا کله چې داسې کار وکړي چې مثال په ون ټکسونی وګړي مثلا او بار او چلوي یا مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه دی چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان ولوله اجتماعي ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری سړي فرصتونه د دې لپاره داسې مهیاش تر څو دوی په کار وکړي او د انساني مؤسسات هم د کار د زموږ د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې اغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې مایي نه ولول قور دا وخی ځکه چې مایه خوري او بیا لاس نیولې فقیر او غریب وای ما ته بل راکړه نو حتی کچرته یو کند ته وغه وختل سی په اطراف کې مثال په یوانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې نو سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي او اراده لري نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دا یو مسولیت لري چې او باید او کوي همداسې زموږ ساس تاجران او زموږ ساس بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک خپل کلی کې په خپل خدایا کې فقیر پیجنې کونډه پیجنې یتیم پیجنې دغه حقوق باید ته په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې اوی به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د یوې ورځې جوړې چې په رستوران کې خوري وکړنی دغه مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مصاب ته باندې اوی ته هم د لاس نراونی سي زما په نظر باندې دا هم د لوی کار دی یو خو سیاسي لورې دی د سیاسي لورې کې چیرته موږ د انساني لورې ټچ ور سره ورکو نو دا به لوی مصیبت جوړي د سیاسي لورې چې هغه خپل کار کوي خو علاقه د انساني لورې لپاره باندې موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي نو الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډیره کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډیر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضی موسمي مناسبات کې مثال په توګه روزه ده د مثال په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړ شي زما په نظر باندې به ډیره یعنی ډیره لوی همکاري ده خلکو لپاره وړه مثلا د خود نور خلکو لپاره ډیره لوی ده زما یادېږي تیر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکول شي بوتان زورته واخلم نو مرته ماشي ګوري کوچونی اختر کې موږ خسته وساسه نظر دی چې دا بوتان موږ یتیمان ته ولګو په هواد کې باز یتیمان نشي دوی بوتان نشته بچان موافقه وکول هغه مبلغ مو وخت اول ته یتیمان ته ولګو مرته ماشي ده مبلغ نمونه ورته ورته د محمد طرف نه دی فلانی 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 ته یو جوړ بوت ځای باندې تقریبا درې جوړ بوت وشو نو هغه ډیر یو ښه اثر درلوده یو ښه تاثیر او غیظ درلوده حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې مرته ماشي ګوري تاسو بوتان نه ویدي زړه نه دی تاسو الته درې درې هاري الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصاً د میډیا دغه مسؤلیت، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلای
شي؟ عقیده بردم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپلو کورونو چارې، د خپلو دفترونو چارې سنبالوو، خو د کون یو مدبر لري، او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپلو کورنیو سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوریږو، مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نوي فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګری د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول، چې آیا دا غنی بډا دي تلاس ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزن انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، مون پکور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه چې تاسو په خپل خبر کې ویل، کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، دغه هم ورباندې حرام ده، باید دې ته باید لږ ولي خیر ورته زیات. او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړی و، غوښه لګلی و سر یې پاتې شو، سر یې به کوم ګاونډیان ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و، چې موږ غوښه شته و کورونو باندې سر د پسه تاو شو، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانان حقوق باید پښو لاندې نه شي، ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي، که هغه ډېر زیات دردون کوي او ډېر زیات ناراحتي وي، کې نو مخکې دا چې مونږ داسې باندې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو، او بل دا مثلا هم هېر نه کړو د زه روانه بس چې دا همکاري چې مونږ دغو سره کوو، لکه مخکې چې ما وې د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو، او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، سبق ان هدر شمن برایته، وای تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې، الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي، او الله چې خیر دې روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو، رزق زمونه ورشو چې هغه الله دې سبحانه وتعالى، نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو، ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو، ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده، دا الله جل جلاله پر ټول حکمتونه دی، ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي، ټول مسؤلیت ته موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو، او یو بل سره باید ودرېږو، او په ایمان ودرېږو، یعنی قلبا ورسره ودرېږو.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوې. لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری.
موسیقی منگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا زوانی تیرا نو خوڑا لبنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ زوانی مرگا
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
خوشی جان وڑی لینا مازی گر دینا منگی نارے کرچی راسا بدے دزنا مازی گر لینا چنکے دلی دلی راغلی جان وڑی لینا مازی گر دینا منگی را وقت سیچی پر Thank you.